Köszönöm, bánok, jó voltak, teszettesek.
سلامونه د افغانستان په وخت نه بجوشي تاسې ازادي راډیو ته غوښتم که تر دې چې د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه افغانستان ساکل د لوګي په نړیوال شاخص کې په 120م هیوادونه کې 114م ځای خپل کړی دی. تیر کال افغانستان د دیرش شرش پاک امتیازونو په ترلاسه کولو سره په 114م ځای درلود، خو ساکل په دې شاخص کې دوه پټۍ راټیټې شوی دی. تر راپور له مخې د افغانستان دیرش شرش څلور سلنه وګړي له خوارځواکۍ سره مخامخ دي او په هیواد کې 15.8 سلنه ماشومان مخکې له دې چې 15 کلنۍ ته ورسیږي مړه کیږي. سربیره پر دې 3.6 سلنه افغان ماشومان د شیدو خوارځواکۍ له امله لږ وزن لري. د راپور له مخې د تغذیې خراب شرایط او صحي ژوند ته د لاسرسي نشوالی په افغانستان کې له 15 کلو څخه کم عمره لرونکي ماشومانو د مړینې کچه 15.8 سلنه ته رسېدلې ده. د لوږې نړیوال شاخص د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د لوږې وضعیت د 15 هیوادونو تر څنګ جدي بللی دی. د سویس رسنیو د راپور له مخې دغې بعد دوه افغان اتباع افغانستان ته لیږلي دي. دا له 2019 کال راهیسې لومړی ځل دی چې سویس له خپلې خاورې افغانان باسي. د سویس د مهاجرت لپاره د دولت وزارت د جمعې په ورځ د دغو دوه تنو د ایستلو په اړه د جرمني سونساګز بلیک اونیز ته معلومات ورکړي وو. د سویس حکومت دغه کسان جدي سرغړوونکي بللي او ویلي هغوی چې د سویس ملي امنیت ګواښ پېښ کړی وي. دواړو ته د سویس حکومت تر ایستلو مخکې 500 سویسی فرانک چې 583 ډالر کېږي ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا په خیبر کې د پښتنو د قومي عدالت د لوی جرګې په دوهمه ورځ د دې جرګې ځینو برخوالو په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو ستونزو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د جرګې برخوال او د نېشنل عوامي ګوند مشر خوشحال کاکړ په تیرو دوو کلونو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو یادونه وکړه او حکومت یې غوښتل چې افغان کډوال نور ونه ځوروي. په دې لوی جرګه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لورې د راوتلو شویو اسناد او شواهدو پر اساس وویل شول چې په خیبر پښتونخوا او پخوانیو قبایلي سیمو کې تر شپږ 1500 ډیر پښتانه په بمی چاودنو او د فبریدونو کې وژل شوي. د 5,200,000 بې کوره شوي. همدارز 6,200 تنه بې درکه دي چې مړی ژوندی یې نامعلوم دی. د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د درې اړخیزو سیالیو په لومړۍ مسابقه کې د هانګ کانګ لوبډلې ته په 2 وکټو ماته ورکړه. لومړی د هانګ کانګ لوبډلې بیټنګ یا توپونه وکړه او د نهو لوبغاړو د سوځېدو او د شلو ورونو په پای کې 112 منډې وکړې. افغان لوبغاړو په داسې حال کې چې درې لوبغاړي یې سوځېدلي وو په 14 اور کې هدف پوره کړ. د افغانستان د الف لوبډلې او د عمان او هانګ کانګ د ملي لوبډلو درې اړخیزې مسابقې د عمان په کوربتوب کېږي. روسي خبرم دا چې پاکستاني چارواکو نن یکشنبه په اسلام آباد کې د شانګهای د همکارۍ سازمان تر سرمشریزي مخکې په پلازمینه کې ټول فعالیتونه په داسې حال کې ودرول چې پر دې سرمشریزي د وسلوالو تاوتریخوالی او سیاسي ناکراریو سیوری غوړولی دی. د بهرنیو چارو وزیر جیشنکر د روسیې صدر اعظم میخایل میشتوستین او د چین صدر اعظم لی کیانګ به د اکتوبر په 15 او 16 په دې دوه ورځني کانفرنس کې ګډون وکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوري. منظور پښتون پر نړیوال ټولنې غږ وکړ چې د پښتنو د مظلومیت غږ ووري. پاکستان کې افغان فعالان امنیتی وضعیت اندېښمن کړی دي.
زه راغلم درې کال کېږي په پاکستان کې. دا یو کال کېږي په ما عملي کېږي.
کونړ کې د سړک خرابوالي لامل د ټرافیکي پیښو ډېرې دل.
نو زه دغه درې وران زیات سوالې جګوي هم د غرنګ زیات بر جګوي چې د دوی د توان او وسه بیرونی.
په خیبر پختونخوا کې د پختون ژغورنې غورځنګ له لوري د ربل شي قومي جرګه د بیلابیلو کمیټو ترمنځ سلام مشورې روانې دي. دغه جرګې بغړي اجي شیر مسید نن یکشنبه د اکتوبر 14 ازادي رادیو ته ویل چې تمه ده د ورځې تر پایه د جرګیوالو وړاندیزونه او سپارښتنې د عمومي پریکړې لپاره راټولونه هي شي. د پختون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پختي نن د جرګې کمیټې ته په خبرو کې پر نړیوال ټولنې غږ وکړ چې د پختنو د مسلمیت غږ ووري. نور جزئیات پر راپور کې
د پښتون ژغورنې غورځنګ لوري د پښتنو د رابلل شوی قومي جرګې ګډونوال وایي تمه ده چې نن دوی خپل وړاندیزونه د جرګې د عمومي پریکړې لپاره نهایي کړي. د ملي جمهوري ګوند د مشرتابه پلاوی غړی او د جرګې ګډونوال حاجی شیر مسید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
او ان شاء الله یو بهترین ډیکلریشن او خدای کړل متفقه د ټولو قومي قبیلې د پښتنو یا کوم سیاسی ګوندونه دي کمپال سیاسی ګوندونه غیو موسر لایمل په بنیاد باندې با یو ډیر بهترین ډیکلریشن کا خدای کول با جاری کیږي.
که څه هم ټاکل شوی و چې د جرګې وروستۍ عمومي پریکړه به د ورځې تر پایه اعلان شي، خو په سیمه کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال وایي ممکن د اتیا کسیزې کمیټې لخوا د توحید شو نظرونو پر بنسټ د جرګې اعلامیه ماسخوتن مهال اعلان شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن د جرګې د یوې کمیټې غونډې ته په خبرو کې پر نړیوالو غږ کړی چې د پښتنو د مظلومیت اواز دی واوري. تیر ورځ خاغلی پښتین د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري د راټول شویو معلوماتو د وړاندې کولو پر مهال ادعا وکړه چې په تیرو شلو کالو کې شاوخوا 30,000 پښتانه په هغه جګړه کې چې په ټکو یې د پښتنو نه هم ووژل شوي او له 6,000 ډیر هغه ورګ دي. هغه هم دا شان ویلي چې د جرګې وروستۍ پریکړه به د یک شنبه په ورځ اعلان شي. د پښتنو په دغه قومي جرګه کې د نارینه و سربیره د پښتونخوا له بیلابیلو سیمو څخه میرمنو هم برخه اخیستې ده. د جرګې ګډونوالې نادی په جرګې کې د میرمنو د ونډې په اړه د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل د پښتنو قومي جرګه شاوخوا درې میاشتې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین له لوري رابلل شوې وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ رابلل شوې دې جرګې ته د عدالت نوم ورکړی او ویلي دي چې پکې ولسونه به په قاطع توګه په دې پریکړه وکړي چې له پاکستان سره په کومو شرایطو وړاندې تګ کول غواړي. د اکتوبر په 15 د خیبر پښتونخوا ایالت امنیتي ځواکونو په پنغالي برید وکړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په خبره هلته لګول شوې خیمې وسوځولې. د دوی درې غړي ووژل، لسکونه نورې ټپیان کړل او سلګونه نورې ونیول. ځکه د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د تیرې یک شنبه په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیت بندیز ولګاوه او دا یې د ترهګرۍ ضد قانون له مخې یو غیر قانوني سازمان وباله، خو دې کار سخت عکس العملونه راوپارول. منظور پښتین د پاکستان د حکومت دا اقدام ډیر ظالمانه بللی او د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون هم دغه اقدام غندلی او پر حکومت یې غږ کړی و چې خپله پریکړه بیرته واخلي. که څه هم په دې اړه کره شمېرې نشته چې څومره کسانو په دغه جرګه کې ګډون کړی، خو وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي و چې د خیبر د ولسونو له 3,000 ډیرې حجرې له مېلمنو ډکې دي او اړتیا ده چې د پېښور ولسونه هم خپلې حجرې مېلمنو ته وقف کړي.
له دې سره به د پښتون ژغورنې غورځنګ منظور پښتین وایي د افغانستان د نامنې اصلي لامل د پاکستان له لوري د خیبر پښتونخوا خبرې کول دي، هغه تور چې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت په چارواکو هم پورې کوه. ښاغلی پښتین په خیبر کې د پښتنو قوم عدالت په نوم د جرګې په څنډه کې له بي بي سي سره په مرکه کې دا کړې چې د پاکستان اسټابلیشمنت د پښتنو خوره د افغانستان پر ضد استعمالوي. جزئیات پر راپور کې
په داسې حال کې چې په روسیو کې د پاکستان حکومت او چارواکو په وار وار د طالبانو حکومت په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو په ملاتړ تورن کړي او ویلي دي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالیږي، خو تازه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان استابلیشمنت یعنی استخباراتي ادارې تورن کړي چې د خیبر پښتونخوا خاوره د افغانستان پر ضد استعمالوي. خاغلی پختین د خیبر پسیما کې د پختون قومي عدالت په نوم د لوی جرګې په څنډه کې ل بی بی سی پختو سره په مرکه کې ویلي د بر وطن یعنی افغانستان ټول مسائل د غزایا دی او په خبره د هغه وطن ټول جنگونه ټول فسادونه د پختون خوا له خاورې په استفادې د پاکستان استابلیشمنت پر مخړي. نوموړي زیاته کړې که دا ځای پښتنو خپل کړو او واکدار د بر وطن پر ضد نه استعمالونو نو په خبرې دا د افغانستان د مسلې حل دی. که څه هم منظور پښتین په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د 13 سپتمبر په 1 ویلي وو چې د داعش خراسان څانګې وسلوال د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په بېلابېلو ځایونو کې خوندي ځایونه لري. په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پر خپل ایکس پاڼه د منظور پښتین تازه څرګندونې خبرې کړې او د زړونو یووالی یې مهم بللی. د پاکستان حکومت او چارواکو تر اوسه د منظور پښتین دې خبرو ته غبرګون نه دی ښودلی او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین هم زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د امنیتي چارو پوه اساق قطمر وایي پاکستان ټول عمر د ترهګرو ډلو په روزلو سره افغانستان او د سیمې هیوادونو ته ستونزې جوړې کړې دي.
ترهګر د پاکستان د نظامیانو د خوانه جوړې شوې دي او دا ټول سیمه د دوی کارونه نه نارامه شوه. دا یو صحیح خبره ده. د پاکستان حکومت د ترهګرۍ تر شا دی او همیشه دغه ترهګرۍ ته دوی مرستې او کومک رسي.
دی وایي که په خیبر کې د پښتون قومي عدالت په نوم د جوړې شوې جرګې پریکړې ومنل شي له شک پرته د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته پرتې ستونزې هم هواریدای شي. دا جرګه چې په پام کې وه د اکتوبر په 11 یعنی د جمعې په ورځ پیل شي د بېلابېلو ستونزو له کبله پرون رسمن پیل شو او نن هم دوام لري. تېره شپه جرګې ته په وینا کې د ملي ډیموکراتیک ګوند مشر او د پاکستان قومي اسمبلۍ پخواني غړي محسن داوړ هم ادعا وکړه چې تر څو د په خبره واک له اسلام آباد سره وي د کرخې دواړو غاړو ته امن نشي راتللی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
د طالبان حکومت صنعتي ساحو نوی قانون جوړ کړی دی. د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت لخوا په دې تازه اعلان شوي قانون کې د ګڼو نورو مواردو تر څنګ د هم راغلي چې هر پخوانی صنعت کار باید د 2000 متره مربع ځمکې د غوښتلو لپاره په خپل بانکي حساب کې 5 میلیون افغانۍ او هر نوی کار پیلیدونکی د همدې اندازه ځمکې غوښتنې لپاره 2 میلیون افغانۍ ولري. د افغانستان د صنعتکاران ټولنه وایي مخکې صنعتکاران د ځمکو د ویش او اداري چارو کې له ګڼو ستونزو او ګډوډۍ سره مخ او په خبره یې وبلیدل شي چې د قانوني څمره چارې تنظیمول شي. نور حال د فیروزی عزیزی پرپورک.
د طالبانو حکومت د عدلی وزارت د صنعتي ساحو په نوم نوی قانون اعلان او ویلي دي چې د دوی د حکومت لخوا رسمي جریده کې خپور شوی دی. د دغه وزارت وین برکت الله رسولي د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه په دې اړه لیکلي چې یاد قانون د صنعتي ساحو د تنظیم له لارې د افغانستان اقتصاد ته د ودې او پرمختیا ورکولو، د خصوصي پانګونې د جلب او جذب او د صنعتي ساحو د مدیریت او ساتنې او مراقبت زمینې برابرولو په موخه تدوین شوی دی. دغه قانون یوه مقدمه، 14 بابونه، نیولس فصلونه او 18 مادې لري چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت یې د تطبیق مرجع ښودل سوی ده. په دې قانون کې د ګڼو نورو مواردو تر څنګ د دې قانون په 14 ماده کې په بېلابېلو فقرو کې راغلي چې هر پخوانی صنعتکار باید د 2000 متره مربع ځمکې د غوښتلو لپاره په خپل بانکي حساب کې 5 میلیون افغانۍ او هر نوی کار پیلوونکی صنعتکار په همدې اندازه ځمکې غوښتنې لپاره 2 میلیون افغانۍ ولري او حداقل 15 کورنیو کارکوونکو ته د کار زمینه برابره کړي. د ځمکو د ویش موضوع هغه څه و چې له دې وړاندې اکثرو صنعتکارانو د خپلو فابریکو لپاره پکې له ستونزو شکایت کول. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر عبدالجبار صافي د دغه قانون په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ترفی کمیټه وب خلکو بیلې منډي والی که د زمکو بر کمیټه وب بیلې منډي والی که شروالی سره مشکل بیلې منډي والی یعنی ټول هغه صنعتکاران یعنی منظم یو ترتیب ورته و چې په یو مشخص مرکز ته لاړ شي او هلته دغه ټول ارګانونه چې دوی کمیسیون دی هر سړی پکې خپل مسؤلیت ادا کړي. دا نه و دا فلحال په دې قانون کې دغه ګټې د صنعتکار او سرمایه ګزار دپاره دي او دا د خودی نه وروسته به ګورو چې وروسته آیا دغه دوی څومره مخلص دي او څومره دغه مشکلات د خلکو ادا کوي.
د طالبانو د حکومت د قانون کې د غشان د صنعتي ساحو متشبثین مکلف بلل سوي چې د دوی په ټکو په غیر معینه سیمو کې د تولیدي یا صنعتي واحد د کثافاتو توپو او اضافي موادو له غورځولو هم ډډه وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت دا قانون د افغانستان د اقتصادي ودې او په هیواد دننه د صنعتي چارو د تنظیم په موخه بولي، خو د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي دا قانون په هغه صورت کې مؤثره تمامېدای سي چې له اداري فساد پرته د صنعتکارانو ستونزې حل کړي. له دې ډلې د اقتصادي چارو پو ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل،
شخصی کورونو کې خپل کارخانه او هغه محلات چې د خلکو کورونه او هلته کارخانه ولګي چې هغه لپاره هم شنه وو. نو که چېرې دا قانون وکولی شي چې اصلي رښتینی صنعتکار لپاره مځکه ورکي او د هغوی لپاره زمینه د کار مساعد کړي، دا به د افغانستان د صنعتي سکتور د ودې لپاره ګټور اوسي. او که چېرې دا هم یو اضافي سختګیري هغه شته، صنایع هم مشکلات سره به مخامخ شي.
دا قانون داسې مهال اعلانېږي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په هیواد دننه اکثره سوداګر او صنعتکاران د خپل کاروبار د پیکه کېدو او آن په دغه هیواد کې د سیاسي بې ثباتۍ له امله پانګونې ته د زړه نښه کولو خبره کوي. تر دې وړاندې یو شمېر صنعتکارانو ازادي راډیو سره خبرو کې په پرله پسې توګه شکایتونه کړي چې د برېښنا د نشتون، لوړو ټکسونو او مالیاتو او د دوی د تولیداتو د نه ملاتړ او ورته د بازار موندنې په برخو کې له ستونزو سره مخ دي. دوی دغه شان د ځمکو د اخیستلو او د خپلو فابریکو او کارخانو د جوړولو په برخه کې د کاغذ پرانی او رشوت اخیستلو اداوی هم شریکی کړي وي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په تبید کې د بشري حقوقو د مدافعانو نړیوال فدراسیون په پاکستان کې د بشري حقوقو د افغان فعالانو او مدني ټولنو د غړو پر وړاندې د امنیتي ستونزو په اړه اندېښنې څرګنده کړې دي. د دې فدراسیون مشر عبدالسمی عزیزی نن ازادي راډیو ته ویل چې پر دغو فعالانو په پاکستان کې د نامعلومو وسلوالو لخوا حمله کیږي. په همدې حال کې د بشري حقوقو یو شمېر مدافعین او مدني فعالان چې په پاکستان کې دي دا ډول بریدونه پرې شوي وایي په بیلابیل وختونو کې نامعلومو وسلوالو د دوی د تختولو لپاره پرې حمله کړې دي. نور جزئیات پر راپور کې.
زمالات ډیر خراب دی او ډیر
فرهنګي فعال او افغان سینماګر عبدالمصویر آریان چې لتیرو دریو کلونو رئیس په پاکستان کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي وایي څو ځل پرې نامعلوم وسلوالو حمله کړې او انداچی یو ځلې پرې تیزاب شیندلې. خاغلی آریان ازادي راډیو ته ویل څلور ورځې وړاندې پرې د پاکستان د پینډې په صادق آباد سیمه کې نامعلوم وسلوالو حمله وکړه، خو د سیمې د خلکو له خبرېدو وروسته حمله کوونکي وتښتېدل.
زه راغلم درې کال کېږي په پاکستان کې، دا یو کال کېږي په ما عملی کېږي د افراد ناشناس طرف نه. آخري عملات پنجشنبه ورځ لسم تاریخ کې 4:30 بجې مازیګر وو په ما عملی شو. یو ګاډي وو په هغه کې 4 نفر وو کوم غوښته کې ما اختطاف کی.
خدا یوازې عبدالمصویر نه دی چې امنیتی سنځو سره مخ شوی، بلکې په پاکستان کې میش یو شمیر نور افغان فعالان هم وای امنیتی غوښونو خوندي نه دي. لیکوال او خبريال میرویس خاوري نزادي رادیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې پرې نامعلوم وسلوالو حمله کړې وه.
زما خام د کور په لور روان وم چې په موټر سایکل سپاره دوه کسان زما په لور راغلل او ما دستي په لغته ووهله او تفنچه یې له لاسه لرې ولوېده. خو دوی زه په سوکانو لغته ووهلم، زما پوزه یې ماته کړه. ما د ډیر درد احساس درلود. په همدې وخت کې یو موټر راغی او پر موږ یې څراغونه واچول. دوی دستي پاڅېدل، خپله تفنچه یې واخیسته او له سیمې وتښتېدل.
دا په داسې حال کې ده چې په تبعید کې د بشري حقوقو د مدافعانو نړیوال فدراسیون په عبدالمصویر آریان باندې وروستۍ حمله ته په اشاره سره په پاکستان کې د افغان فعالانو وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د دې فدراسیون مسول عبدالسمی عزیزی ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوال ټولنې او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له دفتر یو ان ایچ سی آر څخه غوښتنه وکړه چې د افغان کډوالو کیسونو ته رسیدنه په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته پاملرنه وکړي.
مدافعین حقوق بشر و فعالین مدنی
د بشری حقوقو فعالان چې په افغانستان کې له ستونزو سره مخ وو خپل وطن پریښود او غونډي پاکستان ته پناه یوړه، ولې له بده مرغه دلته په مدني فعالانو د نامعلوم وسلوالو او دغه ډول پیخي په پاکستان کې روان دي.
مدني او فرهنګي فعالان هم په پاکستان کې امنیتي ستونزو ته په اشاره له نړیوالو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. وايي په داسې شرایطو کې د دوی لپاره ژوند کول ستونزمن دي. یادونه ده چې تر دې وړاندې په پاکستان کې پر یو شمېر افغان خبريالانو هم د ناپیژاند وسلوالو لوري بریدونه شوي. په افغانستان کې وخت د طالبانو لبیا رسیدو وروسته په تیرو څه باندې درې کلونو کې د بشري حقوقو زیات شمیر فعالان د مدني ټولنو استازي خبر اعلان او د تیر جمهوریت حکومت د امنیتي ځواکونو د غړو په ګډون ګڼ شمیر افغانان په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو لامل له افغانستان وتلي او ایران او پاکستان ته پناه وړې ده.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ورسله دي چې د داعش د غړیتوب په امریکا کې د بریډ لپاره د پلان په تور یو افغان ونیول شو. فرانسوي څارنوالان وایي چې دوی هم د داعش د غړیتوب په تور یو افغان نیولې دي. ځین راپورونه وایي چې دا دوه تنه ورونه دي. تفصیل پر راپور کې
د فرانسې د تروریزم ضد څارنوالانو پرون وویل پولیسو یو افغان چې 22 کلن دی او د امریکا په متحدو ایالاتونو کې لخپل یو هیوادوال سره په ارتباط کې وو د یوې حملې د طرح په شک نیول شوی دی. څارنوالانو په یو بیان کې ویلي دغه کس چې د سه شنبې په ورځ د فرانسې په جنوب لویدیځ کې نیول شوی د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ تورن دی. په فرانسه کې نیول شوی 22 کلن افغان ل خپل هغه 22 کلن هیوادوال سره ارتباط درلود چې په امریکا کې ونیول شو. د نصیر احمد توحیدی په نوم دا کس تیرونه د امریکا د متحدو ایالاتونو په اوکلاهاما ایالت کې ونیول شو او په دې تورن شو چې غوښتل په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې حمله وکړي. د قضیه ته یو نږدې سرچینې ویلي په امریکا او فرانسه کې نیول شوي کسان ورونه دي خو فرانسوي څارنوالانو دا موضوع تایید کړی نه ده. په امریکا کې د نصیر احمد توحیدی په نوم نیول شوي مشکوک کس د ټلیګرام له لارې له هغه چا سره په ارتباط کې و چې د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی د داعش لپاره د کسانو استخداموونکی بللی دی. ویل شوي امریکایي چارواکو په دې اړه خپلو فرانسوي همکارانو ته خبرداری ورکړی چې دا کار په فرانسه کې د مشکوک کس په ګډون د دو نورو کسانو چې یو شل کلن او بل یو دیرش کلن دی د نیولو سبب شو. د څارنوالانو په وینا اصلي مشکوک کس په توقیف کې دی خو دوه نور له نیول کېدو وروسته خوشي شول. د امریکا د عدلي وزارت د اکتوبر په اتمه وویل و بشکلن نصیر احمد توحیدی د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی پولیسو سره په بیان کې منلی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه الهام اخیستی او د دې ډلې په ملاتړ د انتخاباتو په ورځ پلان درلود چې په اوکلاهاما ښار کې په ګڼه ګوڼه کې خلک پنه کړي. د پولیسو په وینا توحیدی وروسته له هغه ونیو چې اوتومات وسلې اخیستی وي او افغانستان ته د خپلو ماشومانو او میرمنې د سفر لپاره یو ارخیص ټیکټونه کړي وو. که څه هم د عدلي وزارت امریکا ته د دغه افغان د ورتګ په اړه جزئیات خپاره کړي نه دي خو د راپورونو پر اساس توحیدی په 2020 میلادي کال کې د کډوالو په ځانګړي ویزه امریکا ته تللی وو. دا ویزه د امریکا لخوا هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې د امریکا لپاره کار کړی وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کابل په جمهوریت روختون کې د ملي انګولوژي څنګه مسولین کتم شخص شمیرې نه ورکوي خو ساکل په افغانستان کې د تیا سینې سرطان د زیاتوالي خبر ورکوي. د اکتوبر میاشت د سینې سرطان د پوابي میاشت نومول شوی خو ویل کی چې په افغانستان کې په دې ناروغي اخته ډیر خزي تر ډیر مودي تر نه خبر وي. نور جزه د سنا کاکړ پر راپور کې دا په کابل کې د جمهوریت روغتون د انکولوژي څنګه ده چې لسکونه میرمنې ورته د تی یا سینی سرطان د درملنې لپاره ورځي. دا ناروغانې وایي هر یوه د عملیات لپاره په دغه روغتون کې بستري ده. د دغو ناروغانو له ډلې سکینې او راسي ازادي راډیو ته وویل
دا نه لرم ډاکټران ته تللی یم. ډاکټران دغه واکسین را کړی واکسین نه پوره سپ دا ډاکټران رخصت را کړی ولر کابل کامل اتکیش
دا سینه مې خراب ده. دوه لس واری مې واکسین ولګول اوس یې واکسین څه فائدہ نه ده کړی عملیات وکړي اوس پاتې عملیات کوو.
د خزی په داسې حال کې د سینې سرطان په اړه خبرې کوي چې اکتوبر د خزو لپاره د دې ناروغۍ په اړه د پوهاوی میاشت نومول شوې ده. په دې میاشت کې ډېری خلک او ګڼ شمېر نړیوال بنسټونه هڅه کوي چې په یاده برخه کې د ښځو د پوهاوي کچه لوړه کړي
خو په افغانستان کې ډېرې خزې هغه مهال چې ناروغي ډېر پرمختګ وکړي په دې اړه خبرې کی چې بیا درملنه کوم اغیز ورته نه لري. د سینې سرطان د ناروغانو کورنۍ هم په افغانستان کې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره د ځانګړو مرکزونو او روغتي خدمتونو له نشټوالي شکایت کوي. د کابل یو اوسیدونکي محمد ازادي رادیو ته وویل مور یې چې د سینې سرطان له امله مړه شوې تر ډېره وخته د دې ناروغۍ په اړه نه خبره وه.
مادرم دغه سرطان سینه داشت، ما از اول خبر نبودیم.
مور مې د سینې سرطان درلود، مونږ له اوله خبر نو. څو ځایونو ته مو د درملنې لپاره یوړه، د واکسین لپاره مو پاکستان ته یوړه. کله چې راغلم مونږ ویل خایي ښه شوي به وي، یو کال خوا کار ته به هم تلله، خو بیا یې وویل غاړه مې خوږیږي. یو ناڅاپه په ځای شوه، بیرته مو پاکستان ته یوړه. څو ورځې ژوندۍ وه، بیا مړه شوه.
باز دوباره پاکستان بردنش، پس که آمد دیگه باز چند روز زنده بود، دیگه باز وفات کرد.
د محمد په خبره د هغه نیا، ترور او ماما هم د همدې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي بصیرې ازادي راډیو ته وویل د هغې د ماما دوه لونې د سینې د سرطان له امله مړې شوي دي.
زما د ماما لور الله دې مغفرت کړي درې ورځې کېږي چې وفات شوې ده، او مخکې د دې نه زما بله د ماما لور وه چې هغې هم همدغه تکلیف درلودو. هغې په افغانستان کې تداوي وکړله په شخصي کلینیک. د دې مرض دپاره په افغانستان کې کومه مشخص طبخانه نشته دی چې ناروغان ورشي او هلته تداوي وکړي. زما هغه د ماما لور چې تقریبا دوه کاله کېږي چې وفات شوه، هغې دلته یو نسینه کټ کړله په شفخانه کې، بیا دوه کاله ژوندۍ ولا پاتې نه وفات شوله.
په همدې حال کې د کابل د جمهوریت روغتون د انکولوژي د ملي څانګې چارواکي که څه هم مشخص شمیرې نه وړاندې کوي، خو په روان کال کې په افغانستان کې د سینې سرطان د زیاتوالي خبر ورکوي.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي وایي د سړکونو خرابوالی د موټرو چلونکو بې احتیاطي او په موټر کې د ډیرو سورلۍ او بار وړلو له امله ټرافیکي پیښې زیاتې شوې، او په نږدې دوه اونیو کې دوه ډاټسن موټرې چپه شوې، پکې شلو تنه ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دوی وایي له لغمان څخه دواب او منډوال ته موټر چلونکي تر هغه حرکت نه کوي تر څو چې پکې شپاړس کسان او لسګونه منع مواد نه وي بار کړي. نور جزئیات په راپور کې.
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د سړکونو خرابوالی د موټرو چلوونکو د بې احتیاطۍ او بې انصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو سره مخ کیږي. مولوی سیف الله دیوبندي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو دغه درې وران زیات سوالۍ جګوي، همدغه رنګ زیات بر جګوي چې د دوی د توان او وسخه بیرونی، بیا د همدې زیاتو بارونو او زیاتو سوالیو له وجې نه په لارو کې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. او بل طرف ته زموږ د غربي نورستان سړک هم زیات خراب دی. څو ورځې مخکې هم دواب ولسوالۍ کې ترافیکي پیښې رامنځته شو چې په نتیجه کې زموږ اووه تنه هیوادوال شهیدان شو او لسو پورې زخمیان شو. همدغرنګه پرون هم منډول کې ترافیکي پیښې شوې دي چې پنځو پورې ملګري زخمیان دي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا د لغمان او لویدیز نورستان پر لاره ډاټسن موټر چلوونکي تر هغه حرکت نه کوي چې څو یې له څلوېښتو تر پنځوسو منو پورې مواد او له پنځلسو تر شلو پورې سورلۍ نه وي بار کړي. محمد سرور نعماني:
زمونږ عمده مشکل دا دی چې تر څو پنځلس او شلو پورې کسان نه برابر شوي، ډېر څلوېښت منو پورې بار نه برابر شوي، موټروانان حرکت نه کوي. زمونږ غریب خلک په هوټلونو کې پراته یي، زنانه ورسره، مریضان ورسره، سل قسم نور مشکلات ورسره تړلي هلته په هوټلونو کې پراته یي، ځکه موټر نه برابرېږي، خلک نه ده برابر، بار نه ده برابر.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي مولوي نور احمد صاحب ازادي راډیو ته وویل د دوی د پیر او پلور بازار د لغمان مرکز مهترلام دی. په لوړو کرایو او له ډیرو کړاوونو ګاللو وروسته دغه له مشکلاتو ډک سفرونه کوي، چې ډیری کسان د دغه سفرونو کولو او د لوړو کرایو ورکولو وس نه لري.
کرایه قیمت دی، لارې خراب دي، مسافرین له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د لغمان نه وخله تر منډول ولسوالۍ پورې فی کس 1300 کرا دي، او تر پوشال سیمې پورې 1500 کرایه خصل کیږي. همدغه رنګه د یو منبر پر سر سل افغانۍ کرایه راځي.
دوی د نورستان او لغمان د ترانسپورت او ترافیکو له چارواکو غواړي چې په موټرو کې د زیاتو سورلیو او بارونو د وړلو او د لوړو کرایو وخستلو مخنیوي وکړي، او همدارس د سرپرست حکومت له لوړ پړو مسولینو غواړي چې ورته د سرکونو جوړولو غم وخوري. هڅه مو وکړه چې په نورستان او لغمان کې لاړوندو مسولینو څخه د خلکو د دغو ستونزو او غوښتنو په اړه ځواب ترلاسه کړو، خو یادو چارواکو د راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو نورګرام دواب او منډول اوسیدونکي په داسې حال کې د سرکونو خرابوالی د موټرو لوړو کرایو او د موټر چلوونکو د بی احتیاطۍ او بې انصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو رامنځته کېدو څخه شکایت کوي چې په نږدې دوه اونیو کې دوه ډاټسن موټرې له سرکونو ښویدلې او پکې شل تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ
د نیمه نړۍ خبرونه هم درته لرو، خو تر هغه د مخه خبرونه. افغانستان سکل د لوګي په نړیوال شخص کې په یو سلو شپیت و وشتم هیوادونه کې یو سلو شپړسم ځای لري. تر کال افغانستان د دې شر شپاک امتیازونو په ترلاسه کولو سره په یو سلو سوار لسم ځای درلود، خو سکل په دې شخص کې دوه پټې رټټې شوې دي. د راپور لمخې د افغانستان د دې شر سلور اسلنه وګړي له خورځکی سره مخامخ دي، او په هیواد کې 15 اسلنه ماشومان مخکې لدی چې 15 کلنۍ ته ورسیږي مړ کیږي. سروې پر دې د دې شر شپاک اسلنه افغان ماشومان د شیدې خورځ کلهبل لک وزن لري. د سویس رسنیو د راپور لمخې د غیبات دوه افغانان په افغانستان ته لیږلي دي. د 2013 کال رئیس لمړی ځل چې سویس له خپل خوري افغانان باسي. د سویس مهاجرت لپاره د دولت وزارت د جمی پورز دغه دوه تنو د سلو پاره د جرمني سنتکاس بلیک ونیزي ته معلومات ورکړي. د سویس حکومت دغه کسان جدي سرغړونه کې بلیلي او ویلي چې هغه د سویس ملي امنیت ته ګواخ به کړی دی. دوه تنو د سویس حکومت تر اسلمه کې 500 سویس فرانک چې 533 ډالر کېږي ورکړي دي. ورسې خبرم دا چې د خبر پښتونخوا په خبر کې د پښتنو د قومي عدالت د لوی جرګې په دویم ورځ د جرګې زینو برخوال په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو ستونزو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د جرګې برخوال او د نېشنل عوامي ګوند مشر خوشحال کاکړ په تیر دوه کلونو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو یادونه وکړه، او له حکومت یې غوښتل چې افغان کډوال نور ونه زوروي. دا جرګه چې په پام کې و د اکتوبر په 11مه یعنی د جمی پورس پیل شي، د بیلابیل ستونزو له کبله پر راسمن پیل شو او ټاکل شي د چنن هم دوام وکړي.
نیما نړۍ
سره به میان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
اکثریت وخت دینچلی رسانه ولې په دروغ باندې یو شیدانو ته دی مور لخوانه دینچلی یم دی تر دی خځه لخوانه یم دی مګان لخوانه ورته ویل کیږي چې و دینچلی رضا دین.
یو شمیر خځې وایي چې په نکاح کې د دوی خپل شتون له دې څخه چې شاهدان ورلېګل کیږي ډېر اړین دی. د اسلام دین په دې اړه څه وایي؟
دغه نکاح تړل کړه دغه خځه خپل حاضر شي په دغه کوم ستونزه نشته دي چې راشي خپل و چې دغه احمد زما قبول دي دغه زما د لپاره قابل لقب دي زه غواړم چې د خپل د سر خپل ژوند مخکې وسم.
نن ام د موضوع چلوم ملکیم وکړی.
قدر من اردونکو دینی عالمان وای چې نکاح د ګډ ژوند د جوړولو لپاره تهداب دی، نو ځکه خو له آدم څخه نیولې تر دې دمه د خلکو په منځ کې دود ده. یو شمېر ښځې وایي چې د دوی په نظر ښه نکاح هغه نکاح ده چې دوی خپله پکې حاضري وي، نه دا چې شاهدان راشي او دوی ته وایي چې نکاح دې قبوله ده که نه. د کابل اوسیدونکي زهره جنت په دې اکله وایي،
دا دود دی کله چې نکاح تړل کیږي یا ایجاب او قبول کیږي نو دلته دوه شاهدان ټاکل کیږي، او دا شاهدان د انجلۍ د خولې خبر اخلي او ری هغه مجلس کې چې سړی ناست دي هغو ته بیانوي. خو دا چې پخوا اسلامي نکاح تړل کېدله یا د هغو ترمنځ به یوازې یوه نری جالۍ یا پرده وه او د انجلۍ غږ به خپل اورېده کېدو چې هغې به هو ویل که نه، نو دا به ډېره زیاته بهتره ای زما په نظر سره چې اوس هم داسې دود نه کار واخلي چې انجلۍ په خولې باندې خپله ها وکړي یا هو کړي او دا واورېدل شي، دا به ډېره غوره. خو زموږ په ملک کې او ستر اسلامي ملکونو کې به داسې دود دی، خصوصا په افغانستان کې کوم چې نکۍ په خپله رضا یې په خوښه یې او که نه یې بس مور یې وایي و د نجلۍ رضا ده یا د کورنۍ غړي هو کې که نه، او بیا هغه وکیل لاړ شي په هغه مجلس کې وایي و د نجلۍ رضا ده او دا ایجاب او قبول یعنی کاو شوله. خو دا به ډېره ښه راتلله چې موږ هم هغه پخا چې کوم رقم نکاحګان تړل کېدلې په منځ کې به یوه جالۍ وه، یو اړخ ته به هلک ناست وه او بل اړخ ته به نجلۍ ناسته وه او د نجلۍ غږ به خپله اورېدل کېدو چې هغې به هو ویله. نو زما په نظر سره خو به دا ډېره ښه وه، خو زیاتره په زموږ په هېواد کې یا په اسلامي هېوادونو کې زیاتره دود نه دی یا رواج نه دی. کله چې نکاح تړل کېږي نو د نجلۍ دپاره وکیل لیږل کېږي او د هلک د خولې نه خپل غږ اورېدل کېږي.
بلې، که راسو دې تاسو خپل شخصي ژوند ته د څه رقم یوې نکاح غوښتونکې خپله دې غږ واورېدل سي او که وکیل ولري
چې خپله رسمي نکاح وسي او نجلۍ خپله هو کې، دا به ډېره ښه راشي. ځکه چې کله چې مهر ټاکل کېږي د نجلۍ لخوا او هغه چې کله وکیل ټاکي، وکیل هغه مهر ډېری یا کمی یا پکې بحث کوي که نه، نو دا چې نجلۍ خپله ناسته او خپله هو کې دا یو ډول زړه ته سکون هم ورکوي او یو ډول زما په نظر یو خوشاینده نکاح ده، ځکه په خپلو غږونو سره دې واوري، په خپل زړه سره دې یقین وکړي، زړه دې ډېر ښه ومني. دا چې د پردې تر شا کېږي، یعنی زما په نظر سره خپله چې وکیل راځي دوی ته موږ هو کوو او بیزي دا هغلته هو کوي. یو وړه کیسه به هم زه تاسو ته یادونه وکړم. زما د ماما واده، نو موږ ورته نکاح تړله. کله نکاح څه خلاص شو نو زما د ماما ښځه هېڅ خبره نه وه، ما ته وایي چې زموږ نکاح وتړل شو، دا څه رقم وه؟ زه خو پوه نه شوم، دا خو زما هېڅ زړه وانغسته. ما ورته وویل مالې داسې ټاکله وکیل ته هو وکړل، همداستا هو هغه ستا خبره وړي هغې مجلس کې کوي. نو یګانته انجن چې داسې نکاح تړل کېږي هغه پوهېږم چې زموږ نکاح اوس وتړل شوه که نه شوه. نو زما نظر سره خو دا مخامخ چې غږ واورېدل شي دا به ډېره بهتره.
د میدان وردګو ولایت اوسېدونکي لیمه وایي چې کله خو داسې هم کېږي چې د نکاح په وخت راغلو شاهدانو ته د جلۍ نږدې خپلوانې چې ورسره ناستې وي وایي چې ناوې نکاح قبوله کړه، حال دا چې جلۍ نه وي قبوله کړي.
که چیرې په افغانستان کې دا رسم او رواج له منځه لاړ سي چې چیرې په نکاح کې د خپله هغه نجلۍ ته واده کوي، هغه موجوده نه وي، یا هم د دې له لورې نه وکیل نیول کېږي، یا هم شاهدان چې بیا دې ته راځي چې ترې پوښتنه کوي چې آیا د دغه فلانی کس چې د تا د نکاح پلار ده د تا نکاح ورسره قبوله ده، دا شاهدان چې راځي خپل میړه ورته چې ښیي کوم سره چې دا کوزده کوي، نو د دغه کس په اړه باندې چې له دې نه شاهدي اخلي، دا بیخي مطلقا یو غلط رواج ده. په دې کې ډېرو نجونو قرباني ورکړې ده، ځکه چې یو خدا ده اکثریت وخت د نجلۍ رضانه وي، ولې په دروغو باندې هغو شاهدانو ته د مور له خوا نه، د نجلۍ یا هم د تره د ښځې له خوا نه، یا هم د اماګانو له خوا نه ورته ویل کېږي چې و د نجلۍ رضا ده. نجلۍ په دې کې هېڅ کومه وینا نه یې کړي چې و د ما قبوله ده یا مې نه ده قبوله. بل هم دا ده چې په افغانستان کې که څه هم په تېرو شلو کلونو کې د ښځو لپاره که څه نا څه کار وسه، دوی وکولی سو چې تعلیم وکړي، زده کړې وکړي، خو په دې وروستیو کلونو کې بیا هم هغه د تیرو شلو کلونو ازادي دومره سلب شوې ده چې ونجلۍ هېڅ حتی تصمیم د دې نسي نیولی چې له چا سره واده وکړي یا هم له چا سره ونه کوي. چې کله یوه نجلۍ نو د واده د انتخاب حق ونه لري، نو څنګه به هغه د نکاح کولو حق ولري چې هغه دې ووایي چې په نکاح کې دې حاضر سي چې و په دغه نکاح کې زه له خپله پرته له کوم شاید نه یا هم په در وکیل نه زه خپله پکې اشتراک کوم. په یو ټولنه کې چې کله مکتب بند اوسي، پوهنتون بند اوسي، د ښځو وظیفې بندې اوسېږي، په ښځو باندې فشارونه ورځ تر بلې زیاتېږي، خامخا هغه ټولنه د هغو خلک د همغه حکومت تر تاثیر لاندې، هم د هغه فرهنګ تر تاثیر لاندې ځي، په دوی باندې اغېز کوي. یا بالاخره دا کېږي چې په ښځو
خزو باندې فشارونه لا زیات سي ورځ تر بل فشار زیات سوی د خواله کم سوی نه د ګنش مر خزي هغه جونه حتی د موږ همکاران یو چې سي رښتیا خبره تاسو کوم هغه چې کار کړی د څلته په افغانستان کې د پښتنه ته کوم دوی ټول له غستون زو سره مخ دی او یو ډول رواني ناروغي سره بيخي مخ کړی دي د فشارونو په خصوص هغه کسان چې غو وظیفه کړی دا غو آزاد سونی تیر کړو یو دم چې په غو باندې فزار قید سوی دا بیا خاص کړی سي شرایط پر باندې پلي کېږي د غو لپاره بيخي سخت ده
ولولا دهقان هم وایي چې دا هم د دې شاهد ده چې ناوې په پټ مخ دې ته مجبوریږي چې د نکاح لپاره راغلو شاهدانو ته د هو ځواب ورکړي
څه واده ته تلم او دغه د نکاح شاهده وم نو معمولا په مغه د فرهنګونو پر اساس د رواجونو پر اساس د ناوې مخ باید پټ وي او ونه لیدل سي دا وازه غږ واورېدل سي راځي پوښتنه ترې کېږي خو دغه بیا یو مسله بل هم ده ناوې نه په داسې حالت کې پوښتنه کېږي چې ناوې د دې حق نه لري چې رد یې کړي په یو داسې حالت یا په داسې یو وخت کې دغه پوښتنه ترې کېږي چې هغه مجبوره ده دې ته د مثبت ځواب ورکړي
دا څومره سخت وضعیت ده
بېل شکه ښځه داسې موقعیتونو کې برابرېږي یا داسې وخت او حالات سره مخامخ کیږي چې دغه یوازې د دې حق لري چې باید مثبت ځواب ورکړي د نه یا د منفي ځواب ورکولو اجازه ورته نشته ده نو دا طبیعي ده چې دا لوی زړه غواړي دا کار چې په داسې حالت کې یا په داسې وضعیت کې باید دا خوښي وي او که نه وي باید مثبت ځواب ورکړي
د تاسو په نظر ولې ځینې فرهنګونه البته یو شمیر نور هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې راتلی سي ولې دا رقم فرهنګونو ته وده ورکوي او خلک یې طرفدار دي
که افغانستان کې دي او که بهر له افغانستان نه دي دغه فرهنګو ته د میراث په توګه یا د تاریخ په توګه کتل کېږي مثلا دا زموږ تاریخ ده یا زموږ د نیکونو دې لپاره چې خپل نیکونو ته خپل فرهنګ ته به احترامي ونیسي یا هم دغه ته په کومه سترګه ونه کتل سي دا فرهنګونه لا هم د عملری او بل د پامړ ټکی دا چې زه مطمئنه یم چې دا د علم کموالی وی هم د خلک څومره لټولنې یا هم له علم بیرته پاتې کیږي دا خبرې پکې ډیر سته د بدبخت د افغانستان له هغه هیوادونو ده چې علم او تعلیم پکې کم ده او دا تاریخي خبرې یا هم چې مثلا د پلار یا د نیکه ورته پاتې دا خبرې ډیر ساتل کیږي تر یا هم د پامړ د احترام وړ د تر علم او تعلیم څخه
bale کراسو دیتا دغه ډول نکاح چې په مجبوریت سره تړل کیږي د دې پایلې بیا څه دي
د دې پایلې خو معلومې دي چې تاوتریخوالی د کورنۍ د دوه نفرو ترمنځ د ناخوالو یا د بې احترامۍ لامل ګرځيږي د احترام د کموالی یا دغه د غوښتنو کموالی راځي چې مثلا د انجلۍ تر فشار لاندې وي مشکلات سره مخامخ کیږي مجبور ده چې باید ورته دوه لارې ایښودل کېږي یا به مرګ مني یا به هم د کورنۍ فشار مني او غږ به هم نسي پورته کولی که غږ پورته کړي نو دا له کورنۍ له بې عزتي سره مثلا یا هم له بې احترامي سره مخ کېږي یا هم په ټولنه کې که خلکو ترمنځ بد یادېږي مثلا ورته ویل کېږي چې د تا لور ښه ګزاره ونه سوه کړلی د خسر په کور کې انجلۍ یا همغه مېرمنې دې ته مجبوره کېږي چې باید هغه ټولې سختیانې چې راځي د کورنۍ د ښه نوم د ساتلو لپاره یا د خپل د غرور د ساتلو لپاره دا هر څه ومني
بله تاسو د یوې ښځینه په توګه کراتوئ د څه ډول یوې نکاح طرفداره یاستئ
زه غواړم په خپله نکاح کې هغه ټوله خپلواکي ولرم چې هغه ذهني ده او د زړه خپلواکي ده چې یعنې زه خپله باید په دې اړه تصمیم ونیسم چې زه باید څوک انتخاب کړم د خپل د ژوند د شریک په توګه
بله او نکاح هم د سینې چې ناګهان یو څوک راسي چې فلانای دی قبول ده او ته ورته یې وو
بله و همداسې ده همداسې ده
هغه سي انجونو ته هغه سي میرمنو ته تاسو سوال لري چې لورته برخلیک سره مخ سوي دي
زما وینا هغه میرمنو ته یا هغه انجونو ته چې لورته برخلیک سره مخامخ دي دا ده چې باید که په خوای نه کړی کې د دوی مایندو نه دا کړی کې د دوی خویندو نه دا کړی خو دوی باید د دې زړورتیا ورسته لدې را پیدا کړي او لدې ستونزو سره لدې ناخوالو سره لدې زور زیاتیو سره باید مبارزه وکړي او پر وړاندې ودرېږي.
کچېرې یوه ښځه څوک ونه لري چې مثلا حمایت یې کړي، آیا دا به ځان ته خپله د حل لار پیدا کړی سي؟
بې له شکه هېڅ لاره بې سختیو نه ده، بې قربانیو نه ده، خو مطمئنه یمه که څوک وغواړي، بخصوص د افغانستان میرمنې په اوسنۍ وضعیت کې که وغواړي اتمن کولی سي ځان ته یوه ښه لاره پیدا کړي. زه مطمئنه یم، په دې باندې زه باور لرم.
او په دې ډول مسایلو باندې د میرمنو چپ پاتې کېدل به څومره دې فرهنګ ته نورم وده ورکړي؟
په دې ډول مسایلو باندې چپ پاتې کېدل لکه څنګه چې تر اوسه پورې پاتې دي، او که راتلونکي کې هم موږ چپ پاتې سو، میرمنې چپ پاتې سي، دا وضعیت به رواني او هیڅ ډول تغییر به پکې رانشي.
د کورنیو مسؤولو کسانو ته، که پلار ده، که مور ده، که مشر ورور ده، دوی ته تاسو څه وایئ چې خپله خور لور له داسې برخلیک سره مخ کوي چې په نکاح کې کېنوي، لغه وروسته بیا هغې ته وایي چې فلانی دې د خاوند په توګه یا فلانی دې د مېړه په توګه قبول ده که نه ده؟ دا ډول د کورنیو مشرانو ته څه وایئ تاسې؟
زه په ټول احترام او شرافت سره زه غواړم دا ووایم هغه پلارونو ته، هغه ورونو ته، یا هم هغه ترونو ته چې وریرونه پلار یا ورور نه لري، او د هغې جلۍ یا میرمنې مسؤلیت له دوی سره ده. نو لطفا د یوې انسان په توګه باید میرمنې ته د دې حق ورکړل سي چې هغه د خپل ځوان شریک خپله انتخاب کړي، او د هغوی ځوان ته، د هغوی راتلونکو ته، د هغوی غوښتنو ته باید د زړه له کومې درناوی وسي، او دوی ته هغوی ته د دې حق ورکړل سي باید دغه نکاح یا هغه د ځوان ملګری خپله انتخاب کړي.
دا چې د اسلام دین د نکاح او په نکاح کې د شاهدانو په اکله څه وایي، د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دیني علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، مرکه کړي چې په ګډه یې سره اورو.
لا نکاح الا بولی و شاهدین. د نکاح لپاره ولی او دو شاهدان شرطی. نور په نکاح کې د څه خاص کوم موضوع نشته دی، یعنی دو شاهدان مطلب مسلمانان هغه باید په دې حضور لري چې بالکل د احمد د جمیلې سره نکاح وشوه، دا گواهی لپاره. او لا نکاح الا بولی، ولی چې دی د مورم کې دی، شی پلارم کې دی، شی مشرورم کې دی، شی حتی که بیا نوی د وخت حاکم چې هر څوک وي، یا د منطقې حاکم چې هر څوک وي، یا موږ تاسو په اوسنۍ ټولنه کې مطلب قومي مشر هم ولویلی شو. مثال چې دا کولای شي چې دا ولایتو کې او د کفالتو کې را بو شو، دته چې دغه نکاح تړل که دغه خزه خپل حاضر شي، په دغه کوم ستونزه نشته دی چې راشي خپل و چې دغه احمد زما قبول دی، دغه زما لپاره قابل لقدر دی، زه غواړم چې د خپل د سر خپل ژوند مخکې وسم. دا بل ډیر خره شي چې دواړه سره حاضر شي، دواړه موجود شي. دا شرط ولې د شاهدان ټاکي؟ په دغه خاطر باندې چې دغه اجباري ونه وسیږي. نو په دغه خاطر باندې دلته د احتمالات موږ په ټولونه کې ډیر زیات دي چې د خزه نه په زور باندې گواهی راوړي، نو هغه که خاموش هم پاتې شي، نو همدې سات کې مور باندې پټه کیږي، همدې سات کې بده باندې وحشت کیږي، همدې سات کې د افراطیت نه کار اغوستل کیږي چې موږ بار بار نشو تلی او زر کوله خبره ومنه او خلاص یې کوو، ولته خلک منتظر دي. یعنی پټه کم کوي، غوسم کوي، د ښځې د مظلومیت نه او د ښځې د محرومیت نه موږ دغه ځای کې سوء استفاده کوو، او د پټکو په اساس باندې هغې نه دغه اکثریت وختونو کې اعتراف اخلو، او بیا د مسلمانانو په حضور داش کوي چې بالکل د دغې فلانۍ فلانکي سره په نکاح کې رغبت دی او دا رازاده په دې خبرې باندې.
بله، همدې پوښتنې ته ځم اوس راتلم. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې، حتی په ښارونو کې، دا لیدل شوی ده چې ناوې په یو مشخص ځای کې کینوي، شاهدان راځي، ورته وایي چې فلانی د تاسو میړه ده، له دې نه شهادت اخلي. دا ډول نکاح په اسلام کې څه رقم ده؟ هغه په داسې یو موقعیت کې وي، په داسې یو حالت کې وي چې نه نسي ویلی، دغه ډول څه ډول نکاح ده؟
دا اصلا دا نکاح نه ده، دا وحشت دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها سماتها. موږ دوه حالات په خزي کې لرو، یو کونډه ده، یو باکره ده. د کونډې حالات شرعاً هم دا دی چې هغې کوم ځای خوښ شو، په خپل رغبت سره، په خپل شوق سره، چې په چای لاس کې خود کولی شي د هغه سره نکاح وکړي، البته که د مقابل جانب هم خوښه وي، یعنی د سړي خوښه وي او د ښځې کونډې ارزې خوښ شو، هماغه کولی شي. په ښځې باندې دغه جبر وحشت چې ته به لیور کې، ته به د فلانکي لیور ته کینې، ته به زموږ د کور ښځې، تا باندې موږ څپټۍ اچولی دی، تا به زموږ حیا، دا غیر شرعي خبرې دي، دا په دین کې نشته، دا په اسلام کې نشته دی. دا خبره دلته ختمه شوه. دوهمه نقطه دلته په اساس کې دا راځي چې د پیغلې، نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي
چې ول بیکرو تستاذن فی نفسها باکره جلی چې دا د دنه تاسې باید اجازه واخلی یعنی بدون د اجازه نکاح غلطه ده بدون د اجازه نکاح غیر شریخ عمل لی. نو دل در رسول الله صلی الله علیه وسلم پختنه او شجو منګ څنګه دغه نه پختنه او کی یا رسول الله کې شغه و شرمیږي نو برته پیغمبر پاک فرمایي چې و اذنها سماتها د اغه چوپتیا د اغه خاموشي دا د اغه په اجازه په معنا باندې ورکه خود دل دوه حالت دی یو خاموشي دا چې اغه خوشاله شي یعنی مسکی شي او په دې باندې خاموشي اختیار کی یو دا چې دا ول سر له کوټک نیولې او تا ول سر له مثال ټوپک نیولې چې څنګه کې وغه په دې وخت کې خاموشي اختیار کینو دا خاموشي هدف نه دی یعنی خاموشي منګ دوه حالت د زم ټول بکورونه کې تکرار شي په دې باندې زمنګ دا ټول اوریدونکو په دې باندې پویږي تاسو په دې باندې پویږي چې یو کله زنانه خاموشي اختیار کینو اغه په خلو کې مسکاوي دا اغه په سترګو کې مسکا پیدا کیږي دا اغه په وجود حرکت او سکنات کې دا معلومیږي چې د رغبت دلته موجود دی غوړي د سړي سره نکاح وتړي او دغه اجازه شرط دی دغه اجازه نه غیر موږ نشو کولای ځکه چې پیغمبر پاک فرمایي چې ول بکرو تستاذن فی نفسها اغه نه اجازه غسل کیږي اغه نه رغبت غسل کیږي چوپتیا په دې معنی نه د ټاول کوټک سر تری وری ولا د خاموشه د خوخه نه دا غي سترګو ته وګوره په سترګو کې معلومیږي دا اغه په مخ کې وګوره په مخ کې معلومیږي دا اغه په حرکت او سکنات کې وګوره چې معلومیږي باج وخت کې زنانه مثال خبري اغه و چې رسمانه د خوخه فلان د وبستان د یو به موږ تاسو ولا د خوډر به شرم ده د به شرمی کوي د خو به هي کوي د خو د مور خپل عزت نه ساتي د خو د فامیل حیا نه ساتي نو دغه الفاظ منګه پتمنی او عزت من دي خوندې دي مجبوره کړی دي چې آینده ژوند په اور کې تیر جو آینده ژوند د خپل داس چا سره وټه کی چې د دې په هیڅ رغبت نه وي د دې په هیڅ ځان نه وي د یعنی نشي کولای چې اندک وسره ګډ ژوند مخ کې وي شي ولی زمنګ د فزول خبرو له او زمنګ په فرهنګ کې زمنګ په ټولونه کې د غبيزه خبرې چې د خوځو پوډان دي باندې کیږي د دغه وژن زمنګ مېرمنې زمنګ خويندې زمنګ د غبيزه تقشر د اخکار شي وي او د مظلومیت کې قرار لري
bale razu de da dawal nikao pilota che pa da raqam pzur nikah ki gi aw khaza di nikah zai ki azra nawi di shahidano po wasila bandi di nikah taral sewi wi di pilota be razu
awal khuda che ghair shari amal sho da gora yo ghair shari amal da khpala da gata pila amda da che mung de rasulullah khilaf ko te che pa kam ani iman lari te che kam da'wa lari te che kam aqida lari da da khilaf amal de ko awal da gata pila che re yani urz da akhirat bani talab da khabari ke azab de po urz da akhirat bani te مسئولیت لري په ورځ د اخرت باندې د الله په وړاندې به خجالت دي رسول الله په وړاندې به خجالت دي د دغه خور یا د دغه لور په وړاندې به ته خجالت او ملامت اوله پیله خو هم دا شو دویمه پیله دا ده چې کله دغه جلی تا واده کړو د رغبت نوي آیا دا ګډ ژوند کول شي د دنه اولادونه پیدا کیږي اولادونه خو فطرت دي اولاد هم خامخا پیدا کیږي که د جلی خوخه وي که خوخه نه ځکه زمونږ ټولونه کې خو په مرمنو باندې د وحشت حالت مونږ لرو کنه مونږ خو یعنی مونږ واقعت خزل د انسان په نظر خزل د یو شریک ژوند په نظر نه دي کتلی مونږ خځله همیشه د وحشی په زناورو په شکل یا د پراپرټي په شکل ولګورو نو هغه اولاد وروړي آیا دغه اولاد دغه کورنۍ دغه فامیل آینده کې دا ژوند مخ کې تلشي آیا دا به یو سالم ژوند ولري آیا دا به د مینه محبت دغه ژوند لري هیڅ کله او ابدان د امکان نه لري ځکه چې هغه سره دغه زړه نه زیید هغه سره دغه یو تفریح په خاطر هغه نشي وته دی یو چکر په خاطر نشي وته هغه سره هغه سوچ یو خزه او میړه دواله ورته ضرورت لري هغه سوچ دغه عمل د د پاره کیږي چې دواله خپل ضرورتونه رفقي نو هغه زړه ونه لري چې زړه ونه غواړي نو حالات چي دي حالات چي حالات دلته منځ درځي چې هم هغه سړي ژوند تبه او بربادي هم د مېرمنې ژوند تبه او بربادي هم دلته غیر مشروع اړیکې منځ درځي نو به خو سړی خو موږ تاسو ټولنه کې سړی خو پاچا دی کینګ دی هغه هر څه به وکولې شي کو خدای نه خاصه سبا دلته د دې خور نه د دغه مظلوم خور نه لږ د سیو غیر د سیو عمل وشو چې هغه زموږ د ټولنې خلاف نو نتیجه چي نتیجه مرګ دی نتیجه چي دی نتیجه دواړو کورنۍ بدنامي ده نتیجه چي دی د یوې مظلومې خور په حق یو ناروا فیصله او یوې غلطي فیصله یو دودیزي فیصله د هغه ژوند واخیست هم د سکولادونه ونه پاتې هغه در په در خاورې په سر مونږ او تاسو یو ناکامه او یو بیکاره او یو دغه ټولنه به مونږ او تاسو ولرو چې هیڅ کله به دا ټولنه د فلا په لوري نه ځي
bale مونږ ډیر کم د سیمرمنې لرو چې دغه سیزون له بوج او تلې سي یا د سیولار اورته پیدا کیږي د خدای په مرسته چې ځان ژغوري له د سیوی اړیکې نه مګر اکثریت پام دې اړیکو کې پاتې کیږي کله چې په دې باندې روحي فشار راځي رواني فشار راځي اقتصادي فشار راځي دغه طبيعه د خپل کورنۍ یا کوچات دی وضعیت تر سوالې ده څه سره دوی مخکې دلی سي
موږ تاسو همیشه د پاره چې کله د رسول الله خلاف عمل کړي د موږ په آخرت کې د پاره جزا شته دی موږ د پاره سزا شته دی موږ تاسو د ډیر بار بار وې جهنم او جهنم دغه ځای دی وره جناب ابراهيم خيل سي یو شیلته متوجه شو از موږ افغان مرمنی از موږ افغان خويند اکثریت د 15 کلونو پس د واده شي کله کنه یعنی درې کاله بعد څلور کاله بعد که زدر ته وایم تقریبا 50% بو یم خیره فیصدی به نیمه کم اکثریت که متوجه شي په ذهنی تکلیف مواجه شوی دی عصبی تکلیف چې موږ ولا تاسو ویو رواني تکلیف چې موږ تاسو ولا وایو دا اولادونه باندې پټکه ډیره کوي د کور کې جنجل ولی دغلته فیصله غلطه شوی دا دغلته تصمیم غلط نیول شوی دی هغه مرمن چې د لپاره لار پیدا کول شي د بی حیايي نه د بی شرمی نه د داستا حق دی داستا مسلم حق دی د مخالفت وکړه دغه ممنه دغه فیصله ستاسو ژوند د یو ورځ فیصله نه د دوه ورځې فیصله نه چې ته د لپاره د خپل کورنوی د لپاره مطلب دلته قرباني ورکي او بل همیشه بد زنانه قربانی ورکی همیشه بد خور قربانی ورکی همیشه بد لور قربانی ورکی یعنی نارینه ولی ورور ولی پلار ولی دغه سیده نور نارینه په ټوله کې جوړی یعنی موږ همیشه د لپاره قربانی را ولی دا او د زنانو په سر باندې مخې دا چې دا غیر شرعي عمل دی دا غیر انساني شرط پرې په خپل دی دا غیر انساني عمل دی د لمه انساني عمل نشویلې نو په دې خاطر باندې زمونږ اکثریت مرمنې د فشار په تکلیف اخته شي وي اکثریت مرمنې زمونږ رواني تکلیف لري یو وجه دا ده چې زمونږ د والدینو ناسمې پریکړې غلطې پریکړې او زمونږ هغه ناسم فرهنګ چې په ټولنه کې رواج دی چې څه چې باید مشران ویل شي مېرمنې باید ومني د دې د وجې نه زمونږ تاسو ټولنه ګورو او د مېرمنو حالات ګورو
بله یو بل خبره هم ده چې کله ناکله پلار ورور تره یا په ځینو حالاتو کې لیدل شوي چې نیا مور دا خبر کوي چې زمونږ د پلار نیکنه دا دود را پاتې ده موږ هم دا رقم مخکې ځو که داسې ونه کړو خلک موږ باندې خاندي دلته دود دستور ته ارزښت ورکول مهم دي که د اولاد ژوند ته چې په زور دغه نکاح کوي
دلته ګوره دلته مهم چې دی او نظر کول دغه اسلام ته دي اسلام د ښځې له حق ورکړی د خپل ژوند د مستقبل د ټاکلو دلته ته د اولاد باندې د زور حق نه لري دلته ته کوې چې مال د پلار نیکله دا شی را پاتې دی نه پلار نیکه ستا په جهالت کې مړی دي تم غواړې په جهالت کې مړ شي ستا پلار نیکه په دین نه لري دي تم غواړې چې د دین نه لري پاتې شي ستا د پلار او د نیکه په وخت کې خو امکانات تومره نو چې تا کور کور ته علم رسیدلی زمانم اما اوس علم کور کور ته رسیدلی دی اوس ته کولای شي چې د ښځو په وړاندې باندې د هغو حقوق هغه ته مطالعه کړي د ښځو په وړاندې تبعیض ته مطالعه کړي د ښځو په وړاندې خشونت ته مطالعه کړي په دې برخه کې کار شوی دی نو ته چې اوس هم وایې چې نه زاز ما دغه دي نو اوس بندا یعنی په ورځ د آخرت دا حجت ته نشي ویلی د الله په وړاندې باندې چې ولا زه په پلان کې منطقي کې پروت وم او زه د دې مسلې نه خبر نه وم ولې چې علم نن سبا د دنیا په امکاناتو دنیا په وسایلو باندې هر کور ته رسیدلی فر ته رسیدلی بلکې د هر چا په جیب کې پروت دی نو که چېرته ستا اراده دا وي چې ته انسانیت ته کار وکړې ته یو شهامت ته کار وکړې او ته د دو په وړاندې باندې مثبت رول ادا کړې او پیغمبري رول ادا کړې د صحابه رول ادا کړې ته کولی شي اما دا چې ته وایې چې زموږ ټولنه پخواني مشران دي نو ستا پخواني مشران به په جاهلت کې مړي اوس خو د پیغمبر پاک په وخت کې مشرکان په شرک کې مړي دي موږ به هم دا کار کوو نه دا دلیل نشي کېدی دا حجت نشي کېدی موږ دپاره حجت چې دی هغه اسلام دی او اسلام کې د هر چا حقوق معلوم دي حقوق په اسلام کې د زناور حقوق معلوم دي انسان خو پرې ده نو که چېرته موږ په اسلام باندې ځان پوکو په دین باندې ځان پوکو موږ به ان شاء الله داسې یو ټولنه ولرو چې د محبت او د قوت او د صداقت نه ډکه ټولنه به ولرو
بله که په آخر کې هغو مشرانو ته پلار ته ورور ته تره ته چې خپلې لونه خوندې له ورته برخلیک سره مخ کوي تاسو
څه ویلره هغه ورونو ته هغه ټولو مسؤلینو ته چې دغه سی په خپل فیصلو په ځای کې مېرمنې د ځان سره لورګانې د ځان سره لري ولوي چې دا غیرت نه دی چې خپل لور خپل خور خپل نور د کور وګړي په جبر سره په وحشت سره یا د اغه د ناراضي سره ته ورکړي او اغه لته د اغه ژوند ته کې غیرت دانه دی غیرت دغه دی حیا دغه د عزت دغه دی چې مشره پلاره مشره وروره یا تر یا بابا دغه جلې چې تر د ژوند لپاره تصمیم نشي دار او غواړه چا خبره لاس پر آکش کا غی کی ونی سا ورته وای چې بچي وریری لوري خورجانی دغه غواړه ما دغه ژوند د البته زما نظر دی دغه احمد زتا لپاره په نظر کې لرم چې د سرستا دغه شریک ژوند تړونو کما ستا خوخه د پد کې رغبت دی د پد کې کنه د دواړه کینه منفی او مثبت نقاط د دواړو مقابل جانب کورنۍ سره بیان کړي بیا اخیره کې ولا وای چې لورجانی د زما نظر دی د زما نظر دی نه د چې طبعاً دا تجبیک کما وز دی خوخه خپل ده نو کدل ته چرته د رغبت او ویل چې سیده به مخکې اقدام وشي کې نیمور او پلار او ټول مسؤلین ته مې دا نظر دی چې دغه غیر انساني عملونه مکه وای په ورځ اخرت به تاسو خجالت وسیږي او دغه لد غیرت نوم ورکول دی د شهامت نوم ورکول دی د عزت نوم ورکول دا د جهالت او د حماقت او د رزالت نه ډک عمل دی
نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 14 46 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هي چاري.
Oh,